د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمای کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 دقیقې اونیز بحث سره ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه ورزو د خبرونو لاندیز ته ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکن وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرې یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تیرې یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي. خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کېږي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه، له 6 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیویي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولی وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 6 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراءاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي همت نکوم. همت صاحب، ولی په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکو جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انزور هغه کوم چې حقیقي انزور دی غیر برخلاف طالب دی او وحشت په توګه، طالب دی او غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، او بخښه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسنو کې پر خصوصي ټلویزیونونو او په دولتي ټلویزیون کې د طالبانو استاذ راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کول چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو؟
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب وایندویانو د خبرو مخه نیول کېدل، دغه سره چې کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلانی ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکه ما مخبروي. زمينه مجاهد د اسلامي امارت وایاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو کشمیر مرکی کړي د افغانستان د رسنیو سره، هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبان اصلي انزور وړاندې کی. مقابل لور ډیر پراخ
همڅه به خیتا صبح خپل خبرو ته دوام ورکړي. فقط یو توضیح چې زه ضروری بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کلم مخکې و چې دا واضح شو چې د طالبانو ویندویان د خغلی مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویندای دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدنه او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبري کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاد خپل خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د دې وضعیت په خاطره د انعکاس یو زمينه برابر شي. متاسفانه دینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغه بیا هڅه وکړه چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي تیر بیا هم مخدو شکري او بیا هم داسې انزور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید دې اړتیا پکې شوی چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبري وشي د دولت چوکاټ کې، هغه شاید به ول شي وي او په ډېر ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجې په فضا کې هغه سره خبري شوی دی او بیرته خوشی شوی دی. دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان
ازادۍ ته ژوند دی. زه پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم ریوي پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بنت د هغه اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروگرام محترم مل محمد صاحب ته، پروگرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یګ د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه وازی دا، بلکې زه په خپل د ذمہ برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څه خبره کې پټلیزم ممکن کړی دي. زما د مرکونه ورسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوی دي، اکثرا داسې پوهول شوی دي چې کبل وره مدا سره راوستو، نو داسې به سره کیږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو د یو دو ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د دغه امکان نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی دی، په خبرو کښې هم کوشش کوي چې داسې
ستاسو اړیکه مشکل لري. سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي، اوس خپلو خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما وویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې هم برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد تر ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدی پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوان خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه پوهې چې اوس ما سید اکبر هغه چاوی وړو، یا مناسب متوکل څوک یې وړو، یا مناسب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ ہے، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دیش کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر هغه نامتو کس و، مناسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کې کار. دغه درېیم مثال د عمده هغه په شکل تاسووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پېدل دا رسمي ویاندان دي د طالبانو، مګر هیچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوئ، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سری کرښې یې کومې دي؟
لومړۍ خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو په احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی. ګورو، موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشهکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي امارت ویاندویانو چې تاسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب. تاسې د ژورنالیزم سرلاري یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږئ. زه تاسې ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې
دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوې اساسي قانون تدوینوي په غو کې باندې غوي په نړیوالو اساسي قانونو کې په ټولو کې دا شېسته حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمې توانل باسوي استفاده از حقوق او ازادۍ هاي مندرج ان قانون اساسي برزيد استقلال ګوره څه یعنی برزيد استقلال تمامیت ارضی حاکمیت او وحدت ملی عمل بکونت دا په صراحت تر قانون وایي چې د وحدت ملی د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي د حاکمیت د ماهیت مخالفت بنه کوي په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او تور تو چې دا نظام زه نه منم ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسو نشئ کولای چې ورته وایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو که تاسو وایاست تاسو هلته د برخورد سره مخ
کیږئ. همات صاحب وبخښئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تیرو شپږو او میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضی تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي دا یو قومي تعصب په لمن وهله او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی د تاجکو په خلاف وحشت کوي د ازبکو په خلاف وحشت کوي او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي ډیر په صراحت سره راشي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي زمونږ شهدا او ته توهین کوي زمونږ دین ته توهین کوي زمونږ د حق د عیا چې د اشغال په وړاندې مونږ شل کاله jihad وک دي ته د فساد نوم ورکو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول به چې دا په هیڅ جامعې کې د اجازه نشته د غرض زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه و پاتې شو د تعارف په دغه موضوع کې د اصلاح په خاطر باید نیو کې وشي ګوري دا یو اصل دی په هر نظام کې بل خصوص په اسلامي نظامونو کې د نظام د منفي کړنو نقد کول په هغه باندې نیو کول دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره شي د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده اما د انتقاد ژبه د انتقاد هغه لهجه باید تعمیری وي یا تعلیم انتقاد وي نه دا چې تخریبي وي چې یو نظام له دې ښه چیلنج کوي چې زه دا نه منم زه بل نظام غواړم دا هیڅوک اجازه نه درکوي اما د اشخاصو کړنې که یو څوک وایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم بدیله لاره دا ده د اسلامي امارت لبیک وایي او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي اما که نظام چیلنج کوي دا هیڅ ټولنې کې د اجازه نه ورکول کیږي
مننه احمد صاحب زه غواړم صادق صاحب نو پوښتنه پرته لدې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤلانه څرګندونو لکه دوی چې وایي خغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي نو کوم میکانیزمونه پرته له زندان شته
بخنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې په خوا په نه په نوسمه ماده وه بالکل دا وی تایید او ټینګار کو او همات سره په دې کې زه هم غږم چې کله ملي ګټه ته زیان رسیږي ملي وحدت ته زیان رسیږي د دغه شی لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ د خوانه چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسائل ته لمن وهي د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه ازادي بیان نه ده بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي
دغه کسان چې مخکې او بخې زندان ته بيول شوی دي د نمونه امام مخکې واخستل فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولکه څنګه چې احمد صاحب وایي
دغه افراد چې وس بيول شوی دي کله کله زینو نه داسې اوریدل شوی چې وایي چې دا یک نظام تک قومي دا تک قومي نظام معنا چې خلک بوله دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري او یا دا چې دوی به ځپل کیږي حالان چې دغه خبرې بیا د ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړی شته دی چې دغه شي تړی را لمن وهي او ګواکي افغانان په دې شکل خپل کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
او بخې دا خبر دا بس بلې خواته هم ځي صادق صاحب بس بلې خواته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، د خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوانه او د نړیوالو لخوانه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو له خوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حمات صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام را پرځي یا په دې نیت کوي چې ګواکي خدای ناخواسته قومي نفاقونه را وپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستی شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې چې فی الحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو لپاره محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسی یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ګواښ راپیخي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنې واک دې نه ورکول کیږي. دغه شی د دوی خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بناان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه دې اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدوده دې روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پیښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو لپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د اوه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوری نه بډالېږي په لارې کې ویشي.
مننه صادق صاحب. حمد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي، او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوس توه خوران دی کستاسی په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدا ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او اغاز موږ لپاره دی منلو وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دوی می دا ویل چې موږ به هغه دی تخته یو دی رسنیو دی تخته یو کوم کمیسون چې په خاطر شکل شو هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي، بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ او تاسو معیار ونه ګرځو. نړیوالو خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړی او د اجازه یې ورکړی، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کارو، موږ لپاره باید د مشروعیت او د
د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي، نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پریکړه کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو، په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده، د اوسنۍ دنیا اړتیا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي، د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤولین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده، دا ټوله نادرسته و. دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي، در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دې صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې غنه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه
خلک نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات، حتی د نظام پر څرنګوالي ک انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه، تکل څه ګوري دا کوم دی قانون ماده چې ما تاسو ته ویلي، حاکمیت مخالفت بنه کوي چې دا ګروپ او دا جهات او دا سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولي. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دا وای نه دا ایډیا زمنه ما، دا ایدیالوژي او نه دا فکر زمنه ما، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګوري تاسو دا خلک چې دا کوم خلک انتقاد کوي، دا مشخص یو څوک اسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسې د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي، یا د افغانستاني نارې وهي، یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د وطني نظام، هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې، د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن، خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو نو جنگا 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 زتان غواړي تیرل جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے جنگستڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارا